شي هوادواله ته مو پاره روزنه ورکړ شي زمونږ د کارنې سکتور د پیاوړ کېدو سبب کیږي.
خاوري منتبر چې د خاغلی ډاډمن لټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه. د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب هم د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډ سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب د وګړو ترمنځ زمینی او یووالي ته ګټور دی ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت یې نور هم زیات کړی دی. له محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی. یو ته یې مادي کلتور یعنې هنري اثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي او بل یې معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انسټیټیوټ تدریسي مرستیال حمید الله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند جوړک په کرنه او مالداري ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د خاغلی ډاډمن کار یو بنیادی ارزښت لري.
دا شګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډیره بریدا د هیوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کار کې لا مالداري پای نو ویل شو چې کار کې لا مالداري د افغانانو غوره غوښتیا ده. د کار کې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کار کې او مالداري په برخه اغیزمنی تمامیده شید. در دور حقوق بلول او ترلاسه کول پوه علمیت او تکنالوژی ترتیا لری. استاد ارمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا یې دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نه ستړي کېدونکي عریضلې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعده او مناسبه ده او دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغشان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار وښیي، موږ ته باید یو کرنوال وښیي او موږ ته باید یو اقتصاددان وښیي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت جوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشحاله ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره یې وړاندې کړه تر څو په لوستون کې ترې ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد اغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې لدی وروسته به خپل ټول په مسلکي لیکنو ته اړوي.
په رښتیا ماته ډیره خوښي راوخلې ده او دا خوښي ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بحث کیږي چې زه به په راتلونکي کې د خپل دردیدلي کړیدلي هیواد ته نور دغه رقم لیکنې دوی ته په میراث پرېږدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ییز راډیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خپرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک لوګ دو کلونو رئیس په چاپی ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم را ژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته را بولم.
خټک صاحب که په سر کې را ده وایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه به وژباړلي. تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نوره ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي، کومې چې د پښتنو کیسې
د ثواب سره زمونږ عادي عام د ژوند واقعیات چې دي هغه هم هغوی ته کیسې ښکاري. او دغه کیسې چې وي کومې د وکیل دا یو خاص دور دا زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنګونو د دوی تذکیره وه، پکې د دوی ذکر و پکې، هغه کرکټرونه هم هغه و ټول هغه د ریالیزم اړخ یې ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوې.
دا چې لومبۍ تاسې دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې ښه و، خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه، زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چا ته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه. مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی وه هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چا ته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پې لیکل هم وکړل او ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس ښه و.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بیخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوې شی ورته ښکارېده. او ډیرو خلکو چې هغه لوستې وې ډیر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوهه خلک، عالمان خلک، د یونیورسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیسټانو لوستې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل تم سره ولیدل، سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی معنا.
یعنی دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه ژورنالیستانو لوستلې وي تاسو سره لیدل هم وشول، د ده معنا دا ده یعنې چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وي. هغه د ژورنالیستان خو څو اسره راغلي وو سکار یې ودلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و، یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی وو په افغانستان کې په، نو ډېره دلچسپي په هغه معنا هم وه. بیا یو څو کسانو ما ته هلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې د لوستې وي، نو هغوی وو چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون د پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ما ته یو څو څو وارې وویې چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه وزګار نه وم، متاسفانه هغه وخت زه بیخي وزګار نه وم. یو څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هره دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځدم بیا مې دغه د نیټ ته لار یو لیکچر ورکوي. نو ډیر خوشاله وه خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزۍ نه هم تاسو ځینې کیسې ژباړلې. یو ناول مو ژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زمونږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامې دی شو.
دا خو ډیر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام یې دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زمونږ په ژبه کې نه و، دا زمونږ کمی وه. ما چې مونږ هم د ولري د پښتون لوستونکو چې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډېر لوړ نه ول دي، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شي وي. ډېر ښه پیغام لري او مونږ ته یې ډېره سخته اړتیا ده. دې د امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي، نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت ته دغه سره مرسته کوي دغه کار په کولو کې، که یو ښه کار.
او علاوه دې نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ؟
هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمورکي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزۍ کې د ټیلز اف ایټلی په نوم باندې په لاس راغلی وې. ټیلز اف ایټلی د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به په انګریزۍ لیکلی وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلی وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلی وي. خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه، نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده، انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږه ځنه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړي. یو خو د ګورکي ناول دی، د مور په نوم، یو د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي، او په دغه کیسو کې هغه شته دی. هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي. زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده، خو بیا هم لولم.
ښه، د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی؟ اوس هم ژباړې کې
نو وسته سي ډیر روزګار نه مرته نور کورونه مزيات شوی دي خو چې وسم خه کتاب پلاس رښ نو کوشش کوم چې وایز بړ مخپل جبه ته د خپل جبه خه کتاب شو غبل جبه دوش بړ ما د شپون سی بیون اول رسمه سي یاران هم اردو ته ژباړلې و د یاران غار پونم او اردو ګلبستون کو ته یاد اردو لیکون کو ته دا یو نه خبر و چې پښتو کې دومره خان اول هم لیکل کیږي خلکو ډیر خوخ کړي و خو بيخي د ډیر لوی لیکوالان چې اردو هغه ورته حیران و چې څومره خان اول لري پښتو مونږ ته خبر نه یو
یعنی ساده خبرو نه دار اوسی چې پښتو ادب گونډې او ژبو ته یا نړیوالو ژبو ته اوس باندې شي یعنی خه ریسپانس ورکوي
مخکې ورځو کې یو پونتون استاد ډاکټر صاحب را سره مخ شو هغه چرته چا خبر کړی او ما ته ویل چې کته نو ریس ونه کې د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کې او د لسشلو کسانو کیسې نورو ژبو ته اردو ته اردودان دی خپله اردو ژبه دی اردو ته او انګلیس ته وژباړي وایي دا به ستا دپاره کافي او زمونږ دپاره به هم کافي وي بس دغه چې دغه یو کار وکړي نور هېڅ هم مه کوه یعنی هغه سړی پوه سړی دی ډاکټر دی
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي داسې په ګډوډ نه وي نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه د ادبیاتو نه او د لنډو کیسو نه هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري زه هېڅ خبر نه وم چې په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري څه مسایل لري ژوند ته په کوم نظر ګوري د کومې زاویې نه ګوري ورته
ښه نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کېږي
خامخا به ژباړم که کولی شم نو کوم به یې
مننه ژوندی اوسې
ډېره مننه ستاسو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سایل بغک کې د هغه د غزلی سو بیتونه
زما وجود ستا د سندرې د خوږو نه جوړ دی ستا ښایست ټول زما د زړه د درزېدو نه جوړ دی ستوري زما اوښکې سپوږ مې ستا د جبین رڼا دا اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی اسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی ستا ښایست ټول زما د زړه د درزې دون جوړ دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
شنن بوا شکان شی
رامشی پسند